السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې شلم نیټه ده. ولی امیرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه او شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بونیری نورو.
تلمشه اړوم به د وخ مهم خبرونه. د برتانیا د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځې د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پښتونخوا وزیر لا پرویز خټک وایي قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي، خو دغه نوړاندې د قبایلی ولس نه پښتنه وشي. او د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخیری مباحثه نن د امریکا په نواډا ریاست کې وشو. د خبرونو تفصیل. د برتانیا د پوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځې د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان د پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بې کورکړل شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شو. په میرانشاه کې دغه دورې پر مهال جنرال نیکولس پیټریک وویل
Well, it's a great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah.
د برتانیې د فوز د مشر په هیڅ د زماله لپاره لوی خبره ده چې زه میران شاه ته راغلم. ما افغانستان کې هم ډیر وخت تیر کړی، ځکه په دې حالاتو پوه لرم او په دې شریک وخت پوهیږم. د پاکستان د فوز د لوی لاسته راوړنه ده چې دا علاقه یې صفا کړی او تر دې دمه یې دغه علاقه نیولې ده. اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتلی شي، او د قتلو خبره دا ده چې سرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسی چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي.
پوز وایي شمالي وزیرستان ته سفر نه وړاندې جنرال نیکولس پیټریک پرون په پنډه کې د پاکستان د فوز د مشر جنرال لاهل شریف سره هم ولیدل او د سیمې په امنیت ورسره خبرې وکړې. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي، خو دغه نه وړاندې د قبایلی ولس نه پښتنه وشي. د وزیر اعلی له کوره پخپور شو یو بیان کې ویل شوی دي چې پرون وزیر اعلی پرویز خټک په خبر کې خبریالانو سره په خبرو کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پر روان عمل نیوکه وکړي او ویل چې د اصلاحاتو کمیټې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 15 کالو موده ورکړې ده، خو باید دا کار ضرور شي. د سند صوبې گورنر ډاکټر اشرت العباد خان ویلي چې یو ځل بیا به په کراچۍ کې د شویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې گورنر وویل چې په دغه پیښو کې د 2001 کال د 12 مې د بلدیه کارخانې د سوځولو او د عوامي نشتلګون په یو مشر بشیر جان بریدونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه
12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی چاہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق
دیوائی دو ہزار اوم د مئی پر دولہ سما چاہ ہم خلق و جلیو کدا ہا تعلق دا ہر سیاسی گن سروی خو منگ دا پریکڑا کڑے چھ پسلور لارے بئی تیزندی کو تے سرسل دا بلدیہ فیکٹری پہ پیخ کے دریس و کسان جوندی سوزول شیو او بیا د دوی پسر جینی خلقو پیسے ہم اغستے وے کمی چھ د وجل شو کسان خلق پلوانو یا مور پلارتن دی ورکڑے شوی او جینی زمیر خرص خلقو کھوڑلی دی
ان کے والدین ان کے بھائیوں کو دینے کے بجائے کچھ زمین فروش لوگ ان پیسوں کو کھا گئے.
گورنر ویل چې په کراچۍ کې د هیواد په تاریخ کې د وسلو تر ټولو لویه ذخیره نیول شوې وه او هغه د چانوم وانغس خو زیاته کړه چې په دغه معامله کې د یو سیاسي ګوند تنظیمي کمیټې ککړه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې ډېر زر به د سعودي عربستان په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ کړي. د اجرائیه رئیس ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې اجرائیه رئیس د سعودي چارواکو سره موافقه کړې ده چې په لن راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرنس جوړ شي. دا کانفرنس به په جده کې کیږي او کوربه به سعودي عربستاني. ناټو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاحکاران په کابل کې وژل شوي دي. د ناټو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د دې پیښې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې یو تن چې پوځي جامې یې په تن وي پرون د کابل په جنوب لویدیځ کې د رشخور له فرقې سره په بهرنیانو ډزې وکړې او په خپله هم د ډزو پر مهال وژل شو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ترامپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریمه او اخیری مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې وشوه. له واشنگټن زموږ همکار راپور راکوي چې په دې بحث کې په شپږو غټو موضوعاتو خبرې وشوې. په دې موضوعاتو کې په امریکا کې د وسلو په اړه قانون، امریکا ته د خلکو مهاجرت، د پولو امنیت او د امریکا اقتصاد مهم و. په دې بحث کې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د پالیسۍ په اړه په یو بل نیوکې هم وکړې. عراقی پوځیان وایي د دغه هیواد اف شپاړس جنگي الوتکو په موصل کې د داعش سنګرونه په نښه کړي دي او ځواکونه یې پرمختګ کوي. د راپورونو له مخه عراقي پوځیان له کوردي ځواکونو سره یو ځای چې امریکایي ملاتړ کوي موصل ښار ته نږدې شوي دي. د عراق د نهمې فرقې عمومي قمندان ویلي چې په موصل کې یو شمېر کلي یې له داعش وسلوالې څخه ډلې څخه پاک کړي دي. په دغه ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او په ازبکستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د شپږو پوځیانو په ګډون نهه کسان وژل شوي دي. د ازبکستان سرکاري خبري ایجنسی نن خبر ورکړ چې ایم آی یو سل او یو اویا ترانسپورتي هلیکاپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانه په سیمه کې لوېدلې دي. د ازبکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ پوځیان او د الوتکې درې عمله وژل شوي دي. د ازبکستان د دفاع وزارت د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو ځانګړی کمیشن هم مقرر کړی دی. دغه د مشال لیډر دی او خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی درخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل نهه دېرش روپۍ او په یو سل دېرش روپۍ او یا پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او یا پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ شل پیسې. د سعودي عرب ریال په اوویش روپۍ نوي پیسې او په اتویش روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اتیا پیسې او په نهه دېرش روپۍ. یو افغاني په یو روپۍ پنځوس پیسې او په یو روپۍ اته پنځوس پیسې. او درې سوه ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه دوه ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات دیرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دوه دیرش او شپاړس، او کوټه کې به زیات نه زیات څلېرش او کم نه کم شپږ ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج صحیح را واوریدل. په خبرونه کې به واوري د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ دریمه او اخیری مباحثه شوې. د مناظرې تفصیل درکو. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي قبایلي سیمې د قبایلي ولس د خواهش مطابق زر تر زره په یاده صوبه کې شامل کړل شي. په کورم ایجنسی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولیس سره نږدې بمی چاودنې وروسته نن په شپږم ورځم د دواړو هیوادونو ترمنځ لاره بنده ده. ځایي خلک سوای
تکلیف دے شو لگ ڈیر وا سو شو خرچہ برداشت کوا شو ڈیر ہوا پاشو اس شو کہ مسکین خال کو شو واس نشتا دے اگا وہ سا پتہ نہیں تھا نے کہ پلیارو پرتر لیارو کی ویلو.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند وایي په روان کال کې تر اوسه 215,000 ریجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
پدې کې تقریبا یو اتیا پرسنټ د خیبر پختونخوا نه تری دي، اووه پرسنټ د بلوچستان نه تری دي، دس پرسنټ پنجاب نه تری دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د بیلابیلو لیکوالانو او شاعرانو درې دېرش کتابونه چاپ کړي دي.
شاعران، ادیبان، تاون زرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. اولنې ځل چې صوبایي حکومت زمونږ کې پکې تاسو ته یاد کړی کړی.
نور رپورټونه هم رو را سره اوسه. مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپین دریمه او اخیری مباحثه د امریکا نیواډا ریاست د لاس ویګاس ښار په یو پوهنتون کې شوې. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو د خبریال وکیل خان سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې مباحثه کې په کومو موضوعاتو بحث وشو.
دریم او اخیری مباحثه د محل د امریکا نواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې یونیورسيټي په نواډا کې روانه ده. شپږ غټ موضوعات د دې لپاره ټاکل شي چې په دې کې بعد ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن. ډانلډ ټرمپ څوک چې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید دی او د غشانتي هیلری کلینټن د ډیموکرات صدارتي کاندید ده. نو شپږ موضوعات او شپږ موضوعاتو کې لومړی چې کومې خبرې وشوې نو دوی د سپریم کورټ او بیا په سپریم کورټ کې دوه وړې وړې برخې وي. یو ابورشن یعنی د ماشومانو په د پیدایش نه مخکې ځای کول یا د پیدایش نه مخکې غورځول هغه او بیا ور سره د غشانتي په دې کې سپریم کورټ سره په دغه ابورشن سره سره سیکنډ امندمنټ که راشي سیکنډ امندمنټ ته نو دغه کې بیا زیاتره په امریکا کې د وسلو په اړه باندې بحث شو د دواړو کاندیدانو ترمنځ. دغه کې ذکر وشو چې ډونالډ ټرمپ وایي چې کچري هیلری کلینټن صدر شوانو دی د بیا به دغه قانون ختم کړي یعنی د خلکو نه به وسلې واخلي. خو هیلری کلینټن وایي چې دغه قانون احترام کوم او د کچري صدر شوم نو زبا داسې کوم چې دغه قانون کې به ترمیم یعنی بدلون کوم او هغه تر مخه به هغه خلک چې چا چې پورا چې انویسټیګیشن یا پلټن نشي وی یا جانچ پړتال نه وشي یا دغه نه پوره معلومات نه وشي دغه خلکو نه دغه نه به وسلې اغستل کیږي. پر دې سره سم چې کوم موضوع چیرل شوانو اقتصاد هم باندې خبرې وشوي ورسره ورسره بیا او ایمیګریشن مهاجرت باندې هم ډېر زیاتې خبرې وشوي. ایمیګریشن په لړ کې چې کوم هیلری کلینټن کوم دریض لرلو یا د ډانلډ ټرمپ په اړه باندې یا ډانلډ ټرمپ چې سوال نو ډانلډ ټرمپ په ډېر سخت دریض لري په ایمیګریشن باندې او په دغه کې خبره سم وکړه دی وایي چې د پولو امنیت یعنی زیات سختوي ځکه چې بیا دا هم ویل په ملک دننه به دوی هم دننه هم صفایي کوي یعنی په ملک دننه داسې خلک شته چې هغه یعنی خطرناک خلک دي خراب خلک دي او هغه بلدې ملک نه وستل وی بیا ورسره اقتصاد او اقتصاد کې بیا دوی یو بل باندې نیوکه هم وکړي او ورسره د دې کې بیا په کوم بل خبرو کې دوی په یو بل باندې چې کومه غټه نیوکه دی وکړي نو هغه د کلینټن د هیلری کلینټن ایمیلز او د شانتي بیا ډانلډ ټرمپ چې کوم په هغه باندې کوم سکندل یا چې کوم زنانو یا خزو په هغه باندې تورونه لګولي چې ګنې دوی سره زور زیاتی یا په زور چپ کول یا ورسره د شانتي خبرې شوې دي. ډانلډ ټرمپ په دغه موخه باندې دغه تورونه انکار وکړلو او وی ویل چې ما داسې کوم کار نه دی کړی د کومې کې چې ما یعنی کوم زنانه سره یا کوم خزه سره زیاتی کړی وي او کما کوم غلط کار نه کړل دغه وجنه ما خو د خپل خزنه هم ما پینه د غوښتي. خو بیا هم په دغه وخت باندې سینن چې په کوم ټي وي باندې دغه مباحثه یا دغه بیس لایو یا ژوندې باندې خود لیکيږي نو هغه کې هغه خپل فیکټ چیکس یعنی حقیقت چې خو هغه وایي چې سوره جوړوان دي چې کله د ډانلډ ټرمپ خزه د سینن سره مرکه کړې ونه هغه پکې ویلی چې دغه شانتي ډانلډ ټرمپ زمانه بخنه یا معافي غوښتي ده. خو ډانلډ ټرمپ په دې مباحثه کې ویل چې نه داسې ستنه شي. د کلینټن ایمیلز ته کراشي نو ایمیلز په اړه باندې هغه وایي چې ما کوم ایمیلز کړی دي نو هغه ما ټول د قانون په دایره کې دننه کړی داسې غیر قانوني کار ما سره نه دی کړی.
ها وکیل خان تاسو کوم د دې مهمه نکتې مونږ سره شریکې کړئ نو دې کې ته مونږ وګورو ټول د امریکای دننه چې کوم مملي دي په هغه باندې شوی دي په داسې مباحثو کې په دې نړیوالو چارو باندې یا په دې دنیا کې چې روان دي په دغه موضوعاتو خبرو په بهرانو چارو باندې
بالکل دوی په دغه پالیسو کې زیاتره چې کومې خبرې اترې کوي نو هغه کې بیا د شام یعنی سیریا او دغه شانتي افغانستان او دغه شانتي یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي او دغه خپل پالیسي دوی بیانوي. ډانلډ ټرمپ خپل پالیسي بیانوي کچره د امریکا صدر جوړ شو دوی به خارجه پالیسي سی او دغه شانتي هیلری کلینټن هم لګیا دا وایي چې کچره امریکا صدر جوړ شو نو د دې به خارجه پالیسي سی ځکه او دا وایي چې په دې لړ کې ډیره تجربه لرم ځکه چې دا روان دي هم د امریکا خارجه چارو یعنی د خارجه معاملو وزیر پاتې شوی دا
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه راته ګینده شه بیا دې مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
دې له سخت را باندې تیر هر څه کې یو
څه کار نو مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د برېټانیا د پوزمشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر تیر ورځ د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال هغه ته شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د بې کوره شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړل شول. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د برتانیې د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځ د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوره وکړه. د فوز د ویان عاصم سلیم باجوا د ټویټ تر مخه په دغه مهال هغه ته د شمالي وزیرستان ضرب اعظم عملیاتو او د بې کوره کړل شو خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړل شو. په دغه موقع د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن او د پاکستان فوز نور اعلی چارواکي هم موجود وو. په میرانشاه کې جنرال نیکولس د دغه دورې پر مهال وویل
What is great privilege for me as the head of the British Army to come to Miram Shah and
da Britaniya da fauz da mashar pa hez da zamala para loya khabar ada che za Miram Shah ta raglam ma Afghanistan ke ham der waqt ter kade zaka pa de halato po halaram aw pa de shari gwaq po hegam da Pakistan da fauz da loya lasta rawdana da che da ilaqae safa kade aw tar de damae da ilaqani waleda اوس کار دا دی چې دلته امنیت ټینګ وساتلی شي او د کتلو خبره دا ده چې سرنګ د امنیت ټینګولو دغه کار په میرانشاه کې سرته رسی چې د سیمې خلک هم دلته واپس ودان شي. د ESPR د خبر پاڼې تر مخه جنرال نیکولس تر میرانشاه دورې وړاندې د پاکستان د فوز مشر جنرال راحل شریف سره په پینډۍ کې ملاقات وکړو او د سیمې په امنیت یې خبرې اترې وکړې. د یادونه دا چې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستانه قریباً 100,000 خلک بے کوره شوي چې تر دې دمه د انتظامیه د شمیرې تر مخه نږدې 80% خلک واپس تللي او نور لا هم د کډوالې ژوند تیروي چې سر شمیره د افغانستان په خوست پکتیا پکتیکا او لمن سیمو کې میشته دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اصلاحاتو کمیټه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره د 5 کالو موده ورکړې ده، خو باید دا کار زر وشي او په دې اړه د قبایلي ولس نه هم پوښتنه وشي. له پېښوره غلام غوث نور تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د هغه صوبایي حکومت غواړي چې قبایلي سیمې دي له پښتونخوا صوبې سره شاملې کړې شي، خو په دې عمل کې دي د قبایلي ولس نظر هم وپوښتلی شي. د خبر پاڼې تر مخه نوموړي دا خبرې اترې 13 ورځ په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د ځینې خبریالانو سره د قبایلي سیمې د اصلاحاتو په اړه په مرکه کې کړې دي. د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د اصلاحاتو په کمیټې هم نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د اصلاحاتو کمیټې په 15 کال کې قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو سپارښتنه کړې ده او نوموړي زیاته کړې ده چې دا کار زر تر زره ترسره کول پکار دي، ګنی د اصلاحاتو د عمل مقصد به ترلاسه نه کړی شي. پرویز خټک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د کمیټیانو د سپارښتنو له وجې دا کار نور هم پیچلی کیږي او وفاقي حکومت دې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لړ کې واضحه دریس خپل کړي او قبایلي سیمې د پښتونخوا سره د شاملولو لپاره دې په عین کې ترمیم وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د کورمه انتظامی چارواکو په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله ځانمرګي برید کې دو پس په خرلاچی سیمه کې نن پشپګمه ورځ هم ګرځبندې سي او دغه لار د هر قسمه تګ را تګ لپاره بنده ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور معلومات راکوي.
د برا کورمه مرسیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال لډیو ته ویل دغه ګامې د سکیورټی صورتحال له کبله پورته کړی دی او زیاتوي دانه د معلومات چې کله به دغه د خرلچی دروازه د عامو خلکو د تګ را تګ لپاره خلاص شي. زید اللہ چې په صدر کې هرتی دی مشال لډیو ته وای په سړکونو کې د میوه ډک گاڑی ولاړ دی او پاکستان ته در وختو په انتظار دی او زیاتوي چې که دغه لار زر کولو نش والا نو ټول مالونه به خراب شي.
انګور دی، مانی دی، انار دی، ټول خوشا شو
او بدر روان دی پولیس تو دسی نشتا کی من رام و کی چا کمانڈن تو یا کرنل تو یا چرا دا خال کو ستر جاتا ہے درے زرا گاڑی دا لاری درے زرا گاڑی ہا نا لاری دی پولیس من ټول مولا خوسا شو نا
دسی می اختیار گل مشال رډیو تو وای یوش میر کډوال چ افغانستان تا د کورمې په خلچی لار روان وو په لارو کې گیر شوی دی او اوس په سخت مشکلاتو کې دی
لگ ڈیر واسو چو خرچہ بردش کا واش ہوا ڈیر کو واپس ہو چوک مسکین خال پوچھو واس نشتا دے اگا اوسا پتا نہیں تھا کہ پلیارو پرتدی لیارو کی وی لوڑ دی
واضح دی وچ دتے جمعے پورا یعنی 14 اکتوبر دکور میں پخرلاچی کے پر سرحدی گیٹ زان مرگ برج چھے او چپ کی پولیٹیکل انتظام تر مخا د ملیشے زواگ تر اسکر زخمین چھے وو دغه برج ذمہ واری در وسلوال ڈلو چیو انتقام وزیرستان بل تحریک طالبان پاکستان حکیم اللہ او اخری جماعت الاحرار پخپل سر اخستے وا تارک رگزے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز
پر لنډو سپو 12013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای چې د روان کال لومبې میاشتې تر دې دمه د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه د 2,15,000 نه ډیر رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ اورو.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداري یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال جولای میاشت راهسې په زیات شمیر کې راجستر افغان کډوال خپل ملک ته روان دي او په تیرو دریو میاشتو کې د 2,00,000 نه زیات کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي او امکان دی چې د روان کال تر اخیره به دا شمیره 3,50,000 ته ورسي. د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه 2,15,000 راجستر کډوال خپل ملک ته تللي دي او دا مهال هم د 2,00,000 نه زیات راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
تقریبا 2,15,000 افغان کډوال چې کوم رجسٹرډ دي چا سره چې پروف آف رجسٹریشن کارډ دی هغه افغانستان ته واپس تللي دي. په دې کې تقریبا 70% د خیبر پختونخوا نه تللي دي، 1% د بلوچستان نه تللي دي، 10% پنجاب نه تللي دي. په دې کې زیات تر چې کوم ریټرن شوی دی هغه په اگست او سپتمبر او اکتوبر میاشت کې شوی دی او دا مختلفو سیمو ته تللي دي کې زیات تر چې کوم خلک تللي دي هغه ننګرهار صوبې ته تللي دي، کابل ته تللي دي، بغلان ته.
د قیصر خان په وینا چې د جولای میاشت راهسې د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 170 ډالر هم ورکوي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال واحد الله وایي چې د پاکستان لخوا د ویزې شرط وروستو په تګ راتګ کې د مشکلاتو سره مخ دی نو غواړي چې خپل ملک ته لاړ شي.
زار چې کوم موږ سره کې نو خاله به سیم را کې مولا کرایم را کې او کولا کې یو مشکل دار چې مطلب دا څو کنو کوم چې موږ زو دل ته زیات راشي موږ سره نه نام سره او دوه ورځې درې ورځې موږ ډیر زیات څنګه سره مخ یو یو دغه لاندې کا ور شي خاله او بل موږ چې وطن لزو موږ افغانستان حکومت څخه دا غل رو چې مو تل دې از مکر کې زکه زمو خو زمو کې مطلب نشته کاروبار مارو بار خو دې ځګین کې ټاپ پاتې شو نو افغانستان حکومت هم دا غل رو چې موږ سره مرسته وکي باقي نور موږ خوشاله یو چې
بل خو پاکستانی مطبوعات وایي چې 2,50,000 نه زیات غیر راجستر افغان کډوال هم خپل ملک ته ستانه شیوی دی چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا نه تللی دي. د یادونې ده چې حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے د پېښور هایکورټ لخوا جاری کړل شوی حکم نامې تر مخه نو پیدا شو ماشومانو د تختولو مخنیوي او سارنې لپاره په هسپتالونو کې کیمرې لګول کیږي. د صحت محکمې په خبره د پېښور په تدریسي هسپتالونو کې به د 200 نه زیاتې کیمرې لګول کیږي چې پکې د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال کې تر 40 پورې کیمرې لګول شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم را کوي.
د پیښور د ټولو لوی لیډی ریډنګ هسپتال ویان ذوالفقار خان مشال لیډیو ته وویل چې د های کورټ حکم وروسته د لیډی ریډنګ هسپتال په ګاینی یا ماشومانو زیږیدونکو وارډ کې تر څلوېښتو پورې کیمرې لګولې شوې دي.
موږ سره ټوټل چې کم دینو په ایل آر ایچ کې په دې ټایم کې چې کم دینو شپږ اتیا سی سی ټی وی کیمرا سره لګېدلې دي. خو دې کې زیات زموږ سینسیټیو یا فوکس چې کم دینو هغه مطلب ګاینی وي چې اکثر لکه مطلب دغه اندېښنه وي چې ماشومان چې کم دینو چې کم نیو بن بیبي وته موږ وایو چې هغه مطلب د هغې بدلون نه شي یا مطلب بارم لگی دلی دی او انٹری او ایگزٹ چکم زمونگ وینو ال تکم دا کیمرے لگی دلی دی او دین علاوہ چکم دینو زمونگ دا نور پا ایمرجنسی کے او او پی ڈی کے او ایڈمنسٹریشن کم دا کیمرے لگی دلی دی او دا دی بیا جدا جدا مانیٹرنگ رومز دی چکا باقاعدہ مانیٹر کی گی.
د نم نہ خود البشر د صحت محکمے یو چاروا کے مطابق د پیخور پر اسپتالوں کے بعد او سو نزیات کیمرے لگولے شی. د ماشومان د حکومت لپار کارکون کے امتیاز احمد وائی چھ اسپتالوں کے د کیمرے لگولو فیصلہ ڈیرا دستائی نے وردا خود نے وزگی دن کے ماشومان اور تحفظ لپار ضروری دا چھ اسپتالوں اور د صحت محکمہ حل تر د کارکون کے عملی تفصیلات زنسر وساتی چھ د چا تعلق د چرتا نہ دے
کیمرے لگولو سارا دمنگا بیگم کی گن ڈیر ضروری خبر شاید چھ کم منگا پا دا کسان چھ کلم بردی کی گی ددی هغه وخت کې دا چیک نه کیږي چې د دې بیک گراوند کم قسمه ده آیا چې دې چرته صدا سے څه قسمه وایلیشنز کې یا په دغه کې انوالو خونه دي په کریمینل بیک گراوند نه خونه دي را روان لکه دا باہر ملکونو کې دا ډیر عام خبره چې هر قسمه جاب لزی هغه بس تاسو کریمینل چیک کوي دا کم کسان سٹاف دي دا غي مانیټرینګ دا غي چیک اینڈ بیلنس دا خو لکه ډیر یو بنیادی خبرې دي چې کم باندې عموما زموږ طرف نه غفلت کیږي.
امتیاز احمد زیاته کړه چې هم د دې سره سم خیبر پختونخوا حکومت لبا خپل د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ یا د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې 2010 په قانون به عمل درآمد یقیني کول وی چې دا شان د ماشومانو تحفظ یقیني شي او په جرم کې ککړ کسانو ته سزاګانې ورکړې شي. یاد دی چې دوه میاشتې وړاندې د پیښور پولیس د پنځه ښځو په شمول اووه کسانو یوه داسې ډله نیولې وه چا چې نهه نوي زیږیدونکي ماشومان د اسپتالونو نه تښتولي وو او بیا یې په بې اولاده خلکو خرڅ کړي وو. صفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون په کابل کې پر امریکایي پوځیانو ډزې شوې دي. نیټو وایي چې دوه امریکایي سلاحکاران په دې پیښه کې وژل شوي دي. دا برید پرون داسې کس وکړ چې د ملي پوځ وردی اغوستې وه. د پیښې تفصیل احمد شیبر راکوي.
په کابل کې یو امریکایي عسکر او یو ملکي د ناپیژاند وسلوال د ډزو له امله ووژل شو. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د کابل په جنوب لویدیځ کې رامنځته شوه. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د کومندو فرقه ده د فرقې په ساحه کې نه ده شوې، د فرقې نه بیرون په ساحه کې شوې ده، یعنی د رشوو په سیمه کې. هغه ساحه کې چې انداخ شوې ده هغه نظامي ساحه ده او قسم چې انداخ کړی ده هغه په پوځي جامو کې وو.
د دې پیښې په اړه ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو عسکر ټپي شوی او دوه ملکي امریکایان هم ټپیان شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی د ډزو د تبادلې پر مهال ووژل شو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سرتیری دی که د دولت مخالف وسلوال. جنرال دولت وزیری وایي
قسم چې انداخ کړی دی هغه هم وژل شوی دی او تحقیق روان دی. دا معلومه یې نو چې معلوم شي چې پیښه ټوله جزئیات معلوم کړي بیا به وروسته موږ تاسو سره شریک کړو.
په ریشخور کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې مرکز دی او هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو شمېر کسان هم دېره وي. لویدیز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو له دننه چې کله ډزې شوي دي د یاغیانو د بغاوت په پرتله تر ډیره له کلتوري مسایلو سره د نه آشنایي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وویل هر وخت چې د خپلې ډلې کوم غړی له لاسه ورکوو دا ډیره دردونکې وي، خو موږ به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړو تر څو په افغانستان کې وضعیت بهتره شي. په افغانستان کې له تیرو اتو کلونو راهیسې تر اوسه دوه نوي ځله د افغان امنیتي ځواکونو له دننه پر بهرنیو بریدونه شوي دي چې په دې حملو کې نږدې 150 بهرني پوځیان وژل شوي او نږدې 190 تنه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو تر ټولو ډیر بریدونه څلور کاله مخکې په 2012 کال کې وشول. سربیره پر دې چې دا ډول پیښې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې کمې شوې دي، خو د لویدیځو چارواکو په وینا دغسې حملې د افغان ځواکونو او بهرنیو او همداراز د افغان ځواکونو په خپل منځ کې بې باوري رامنځته کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د برتانیا د فوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر 13 ورځې د شمالي وزیرستان میرانشاه ته سفر کړی دی. د پاکستان د فوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه مهال غتا شمالی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د بے کور کړل شو خلکو د ستنېدو په اړه معلومات ورکړی شو. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي، خو دغې نه وړاندې دی د قبایلي ولس نه پښتنه وشي او په آئین کې دې ځینې بدلون نه راوستل شي. د سند صوبې گورنر ډاکټر عشرت العباد ویلي چې یوځل بیا به په کراچۍ کې د شویو تشدد د لویو پیښو پلټنې کوي او په دې کې ککړو کسانو ته به سزاګانې ورکوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې ډېر زر به د سعودي عرب په مرسته د افغانستان په اړه د اسلامي عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. ناټو وایي د دوی دوه تنه امریکایي سلاکاران په کابل کې وژل شوي دي. ناټو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ د انتخاباتي کمپاین دریم او اخري مباحثه نن د امریکا نواډا ریاست د لاس ویګاس په ښار کې وشوه. کورد جنګیالي وایي چې دوی د عراق د موسل ښار په مشرقي او شمالي کلیو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د بې دخله کولو لپاره تازه عملیات پیل کړي دي. او په ازبکستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د شپږو پوځیانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړ. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفعت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو بیلابیلو مقالو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس رسپانا په خپل ادارې کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې بهتره نظام د جمهوریت نظام ګڼل کېږي او دا خبره ده چې په ملک د جمهوریت لړۍ سره په نظام کې هم بهتري را روانه ده. اداریه وایي چې د انتخاباتي امر ټول ذمہواری په الیکشن کمیشن ده او په پاکستان کې دا اداره تر اوسه پورې دومره مضبوط او فعال نه ده چې د جمهوري هیوادونو په شان طاقتوري فیصلې وکړي. خو بیا هم د دې نه باوجود د الیکشن کمیشن لخوا په ملکي تاریخ کې په لومړي ځل د پارلمان او صوبایي سملو د غړو د اساسو د جج اغستو فیصله شوې. اداریه زیاتوي چې د عوامي نمائندگی ایکٹ شکت اللہ نے الیکشن کمیشن سره به د هر یو پارلمان غړي خلاف د کاروائی کولو اختیار هم وی چې دا غوی رکنیت ختمولی شي. اداري وایي چې په پاکستان کې دا عام تاثر دی چې د اسمبلی غړي که د هغه تعلق د هر یو ګوند سره وي، هغه چې کوم خپل اساسي ښکاره کوي هغه ډېرې کمې وي، خو په اصل کې دغه غړي د اساسو نه زیات مال او دولت لري چې کوم په بدنیتۍ کې شمار کیږي. د اداري په وینا عوامي غړو ته پکار ده چې د ولس لپاره یو مثالي کردار جوړ شي چې دا شان د دې مثبت اثرات په ولس پریوزي. خو په ملک کې داسې نه کیږي. یو سیاسي غړی ظاهر خوخو مالدار وی کچھ په الیکشن کمیشن کې د خپل مال او جیدا تفصیل وړاندې کوي، نو بیا داسې معلومیږي چې ګنیا خدا د غریب کورنۍ نه دی یا د منځنۍ طبقه سره تعلق لري. اداري وایي چې اوس د پاناما اسنادو په اړه کوم صورتحال رامخته شوی، نو د دې لوجې په یو بل د الزامونو سیاست روان دی. اداري اخره کې لیکي چې دا ټول خرابیان ختمولو لپاره ضروری ده چې الیکشن کمیشن داسې مثبته او تلپاتې فیصلې وکړي او بغیر د سفر کې د اسمبلی ټولو غړو خلاف په دې لړګي کاروایان وکړي چې دا شان د امانت او دیانتداري اصولو ته وده ملاو شي او په ملک کې کرپشن ختم شي. جنګرس پانا په خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لخوا میډیا کمیشن ټاکل شوی په کوم کې چې د رائے په اظهار بغیر د سپندیز لګولو، پرنټ، الکترونیک او سوشل میډیا لپاره ضابطه کار او سفارشات رامغته شوي. د کمیشن د رپورټ تر مخه په پاکستان کې اخبار لوستونکو په مقابله کې د انټرنیټ استعمالونکو شمیرا کم او زیات درې چنده یعنی 3 کروڑ پورې ده. ادارې وایي چې په دې لړ کې خلک د انټرنیټ ویب پاڼې د لارې اخبارونه لولي، ټي وي ګوري، ریډیو اوري او د سوشل میډیا په مختلف چینلو د خپل د رائے اظهار کوي. خو دا خبره ډېره محسوسېږي چې په سوشل میډیا د سیاسي، مذهبي او مسلکي موضوعاتو باندې د رائے اظهار کولو پر وخت د نرمو ټکو استعمال ډېر کم کیږي، د څه له وجې چې په ټولنه کې کرکه، تشدد او سخت دریزي زیاتېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکایي پوځ ناکامۍ تر عنوان لاندې او بیا ګارډین رسوانې د هند په ممبئی ښار کې د پاکستانی تاریخي فلم په نمایش د بندیز په موضوع مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو لنډیز الګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې د امریکا فوج په افغانستان کې ناکامه شوی دا یو تکتیکی ناکامي نه و بلکې د مشرولې ناکامي و. د ورپکیتو پر ضد د جنرال ډیوډ پیټریاس او د فوج تګلاري زیاتره په دې باور کړل چې فوج په ډرامایي انداز کې په افغانستان او عراق کې جنگونو لپاره خپل ځان تیار کړی دی، خو له بده مرغه دا بدون سرسری و. د فارن پالیسۍ مجلې په خبره پیټریاس یو افسانه وه او یوازې په قومي رسنیو کې د فوج د فکری پلار په توګه پیژندل کېدو. مجلې کې فوجي بیوروکراسي په خپل ځای ولاړه پاتې شوه او هیڅ قسمه بدلون یې په ځان کې رانه وستو او په مطبوعاتي اعلامو کې ایثار شول. فارن پالیسی مجله زیاتوي د دې په نتیجه کې د فوزی مشرانو لخوا د یاغیتوب ضد ارزښت په اړه د اعلامیو یو نه ختمیدونکې لړۍ شروع شوه چې پکې د سړې جګړې ځواکونه او تکراری تګلارې دغو هڅو کې لږ بدون راوستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د هند په ممبئی ښار کې د پاکستان کلاسیک فلمونو میله ځنډول شوې ده. دا میله له هغې وروسته وځنډول شوه چې ځینې خلکو پولیس ته شکایت کړی و او ورته د میلې د ګډوډولو دړکه هم ورکړې وه. د میلې منتظمین وایي چې د موجوده حالاتو له وجې دا میله ځنډولې ده. ورځپاڼه لیکي یوې غیر سرکاري ادارې سنگرش پولیسو سره یو شکایت جمع کړی چې پکې دریس خپل کړل شوی و چې د 1995 کال پاکستانی فلم جاګو سویره هوا نمائش به خلک راو پاروي، نو باید د دې فلم نمائش وځنډول شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په هندي کشمیر کې پر فوجیانو د برید وروسته د هندي فلمونو پروډوسرانو سازمان د پاکستانی اداکارانو په کار کولو بندیز اعلان کړی و او ویلي و چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شوې نه وي تر هغې به دا بندیز جاری وي. ورځپاڼه لیکي چې فلم جاګو سویره هوا کې هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی یو کلي کې د یو مچیمار ژوند ښودل شوی دی. دا فلم په روان کال کې د فلمي دړې مشهور میلې کانس کې نمایش لپاره وړاندې شوی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلی کې د عراق شمالي ښار موصل کې د داعش ډلې خلاف د امریکا په مرسته عراقي عسکرو پراخه عملیات پیل کړي دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ډېر ژر به دغه ډله د موصل وستل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلیکی امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون اول د عراق موصل ښار د نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي او ډیر زر به په دغو سیمو خپل کنټرول ترلاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم ویل د دغو عملیاتو مشري عراقي عسکر کوي او دوی باور لري چې په موصل کې به اسلامي دولت وسوالې ډلې ته ماتې ورکړي شي. ولسمشر اوباما دا خبرې له هغې یو ورځ وروسته کړي چې عراقي حکومت د دغو عملیاتو په اړه تفصیل ورک. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی اویل دغه عملیاتو مشري عراقي عسكر کوي او هغه وخت نږدې دی چې دوی به د داعش خلاف مهمه بریاوې ترلاسه کړي. عبادی د اهم اویل لومړی به دغه ښار ته عراقي عسكر ورننوزي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما اویل د اسلامي دولت وسوالو دغه ښار په 2014 کال کې نیولی و چې ډېر زر به له ماتې سره مخامخ شي. بلخوا عراقي عسكر لا هم په دغه سیمه کې د داعش خلاف په جګړو بوخت دي. پینټاګان تېره ورځ ویلي و عراقي عسكر د ټاکل شوي وخت تا مخ کې دغه سیمو ته تللی دي او تر اوسه داسې باور کیږي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف به کامیابی ترلاسه کړي. که څه هم دغه عملیات په یو ورځ کې نه دي ترسره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پیټر کوک وایي عراقي او اتحادي عسكر له وړاندې نه د موصل کلو ته تللي وو. دغلته د زیاتره کلو نه خلکو خوندي ځایونو ته کډي کړي دي. عراقي پوځي چارواکي وایي د موصل سیمې خوشا لوګي خيږي ځکه چې وسوال د ځانونو د خوندي ساتلو او هوایی بمبارۍ نه بچ کېدو لپاره ټیرونه اسوځوي. دغه عملیات چې د 2011 کال وروسته تر ټولو لوی ګڼل کیږي پکې سناسه 1500 عراقي عسكر برخه لري.
د مشال ریډیو دا
امریکا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله نه کوي خو په دې برخه کې د افغانستان د حکومت ته هر راز هڅې ملاتړ کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د افغانستان د شخړو مخنیوي لپاره د روغې جوړې له خبرو پرته بل لار نشته. مارک ټونر دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې روانونه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو راپورونه خپاره شول، خو ټونر وایي چې دې له خبرو خبر نه دی. احمد شیبر له نورو جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو له لارې ثبات راتلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند مارک ټونر په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر راز هڅې ملاتړ کوي.
We believe that a peace accord is really the
موږ په دې باور یو چې سوله اصلي او یوازینۍ لاره ده چې ورسره په افغانستان کې اوږدمهاله سوله او ثبات راتلی شي. د همدې لپاره موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له لورې د سولې ملاتړ کړی تر څو د دې هېواد شخړو ته حل لاره پیدا شي. موږ به تر خپل وسه دې ملاتړ ته ژمن پاتې شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تر دې خبري غونډې ته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې چې وویل شول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په مرکز دوحه کې روانه میاشت او تیره میلادي میاشت ترسره شوې دي. خو مارک ټونر وویل چې د قطر د خبرو په اړه معلومات نه لري. ټونر زیاته کړه چې امریکا به کله هم د افغانستان د سولې په خبرو کې مداخله ونه کړي. تر دې مخکې د طالبانو سرچینو په قطر او عربي متحده اماراتو کې رویټرز اژانس ویلي وو چې د افغانستان له پلاوي سره غیر رسمي خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو یو استازي ویلي دي چې د دوحې په دواړو غونډو کې یو امریکایي برخه لرله، خو د پاکستان له لورې څوک په دې خبرو کې نه وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه ونډه لري. د هند او پاکستان ونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله. لکه څرنګه چې د سیمې ځواکمن هیوادونه د یو هیواد په کورنیو چارو کې ونډه لرلی شي، یو واقعیت همدغه دی. او موږ د همدې لپاره هڅې کوو چې پر پاکستان فشار راولو تر څو هغه تروریستي ډلې چې غواړي په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه ولري وځپي. همداراز موږ د پاکستان او هند د ډیرو خبرو غوښتنه کوو، ځکه چې په دې باور یو چې دا خبرې د سیمې د کړکېچونو په کمیدو کې مرسته کولی شي. موږ همداراز له افغانانو او د افغانستان له حکومت څخه د هند ملاتړ ډیر وینو. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر له مړینې وروسته چې دا ډله په دوو برخو وویشل شوه، د سولې خبرې ورسره ستونزمنې شوې. خو اسلامي حزب چې په وروستیو کې د افغانستان له حکومت سره د سولې تړون لاسلیک کړ وویل هڅې کوي تر څو طالبان د سولې خبرو ته راکاشي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه تاسو ریپورت له احمد شیبر واورېدو. افغان حکومت په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو سره د سولې لپاره ډېر کوششونه کړي دي. د دغو هلو ځلو لړ کې دوی بریالي شول چې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره روغه جوړه وکړي. د افغانستان د چارو څېړونکي بارنیټ روبن لیکي چې کېدای شي د حزب اسلامي سره سوله جګړه پای ته ونه رسوي، خو د طالبانو لپاره یو ښه مثال او نمونه ثابتېدای شي. په مقاله کې دا هم راغلی چې افغانان له جنگ دومره ستړي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره په ډیرو سختو فیصلو کولو مجبور دي. بشیر ګوخت د مقاله غټ کی تاسو در اوروي.
تیره میاشت افغان حکومت د حزب اسلامي وسلوال ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون وکړ. مجله لیکي چې دغه تړون به د جګړې په ختمولو او تشدد کمولو کې ډیر کار ونه کړي. د دې وجه دا ده چې په افغانستان کې جګړه تر ډیره طالبان پر مخ بیایي. خو لیکوال لیکي چې دې تړون دا ثابت کړه چې د یو ترهګر ګرځول شوی ډلې سره نه یوازې خبرې بلکې روغه جوړه هم کېدلی شي. په مقاله کې راغلی چې دغه روغه جوړه د طالبانو، افغان حکومت او امریکایانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پیل لپاره یو ښه نمونه کېدلی شي. نیویارکر مجله لیکي چې حکمتیار د افغان حکومت سره هر څه ومنل، یعنی وسلوال فعالیتونه بندول، دایمي جنگ بندي کول، د افغانستان اساسي قانون یا آئین منل او ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکی ختمول. حزب اسلامي چې یو وخت د مرمنو پر مخونو تیزاب شیندل، اوس رضا شوی چې مرمنی او سړی د قانون په وړاندې یو شان مسولیت او حقونه ولري. د دې په بدل کې حکمتیار هغه غوښتنې کړي چې طالبان یې کوي. دوی مطالبه کړي چې وسلوال دی د افغانستان په ملي ځواکونو کې شامل کړل شي، بندیزونه دی تیلری شي او د ګوند غړي دی په امن کې ژوند وکړي شي. دوی ډېر سختي غوښتنې نه دي کړي لکه د سیاسي نظام بدلول. نیویارکر مجله کې بارنټ روبن لیکي چې د حزب اسلامي لخوا له افغان حکومت څخه یو مهمه غوښتنه دا شوې وه چې بهرني ځواکونه دي له افغانستانه ووځي. له دې وجې د دې تړون کېدلو ډېر وخت ونیو، خو په اخره کې دواړه خواوې په دې سلا شوې چې بهرني ځواکونو وتلو مهالویش باید د وطن حالاتو او ګټو ته په کتو سره وټاکل شي. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په تړون کې یو دا ټکی کېدای شي ډیرو افغانانو ته د پوښتنې وړ وي چې پکې ویل شوي د یادې ډلې وسلوال او مشران به عدالتونو یا محکمو ته نه کشول کېږي. د لیکوال په خبره پر دې ټکی رضا کېدل به په خپل ولسمشر محمد اشرف غنی ته ځکه ډیر سخو چې هغه ته معلومه ده چې حکمتیار شخصا په خپل حکم ورکړو چې د افغانستان مشهور لیکوال بهاودین مجروح ووژني. مجروح د غنی نږدې دوست او یو محل د کابل پوهنتون مشر و. خو بارنیټ روبین لیکي چې کېدای شي دا د افغانانو لپاره د قناعت وړ ځکه وي چې خلک د تیرو 50 کلونو له جګړو څخه ستړي شوي دي. د لیکوال په خبره هم دغه وجه ده چې د نورو افغانانو په شان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سختو فیصلو په کولو مجبور دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ پیندې اومې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون په تابو ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکلی دی چې په پاکستان کې د بول په نوم هغه ټلویزیون په رسمي توګه په کار پیل کړی دی کوم چې د درغلو له کبله ځنډېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه دا داسې یو کمپین ملکیت دی کمپنۍ ملکیت دی چې جعلي ډیګری یې پلورلې. یادې خبری شبکې چارواکي وایي چې یو کال وړاندې د دوی د ټلویزیون بندېدو دوی ته ډېر ګران پرېوتې و. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز تاسو ته دروروي.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د وار له مخه مشهور شوی بول ټلویزیون د سې شنبه په ورځ کار پیل کړ. د ورځپاڼې په لیکنه ټاکل شوی و چې دا ټلویزیون یو کال وړاندې پیل شوی وای خو بیا د جالي ډیګریو د کاروبار د لانجې له امله وځنډې دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ټلویزیون مالک کمپنۍ اگزیټ نومیږي کوم چې په مبینه توګه پر انټرنیټ د جالي ډیګریو خرڅولو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر لاسته کړی دی. د دې کمپنۍ د درغلیو دا مسله له هغه وروسته په ډاګه سوچي نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر دې یو کال وړاندې یو تحقیقاتي رپورټ خپور کړ. له هغه وروسته په کراچۍ کې د دې ټلویزیون دفترونه وتړل سو او د مشر په ګډون یې یو شمیر مهم چارواکي ونیول سو او په زندان کې واچول سو. نیویارک ټایمز لیکي چې د یادې خبری شبکې مشر شعیب احمد شیخ په روانه میاشت کې په ضمانت له زندانه خوشې سو. نیویارک ټایمز د شعیب احمد شیخ له خولې لیکلی دی چې نوموړی نه یوازې د بول ټلویزیون پر مخ بیولو ته ژمن دی بلکې د راتلونکي کال په سر کې یا په همدې نامه د یو ورځپاڼې پیلول اعلان هم کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې په عین حال کې د اگزیټ کمپنۍ د دوسیې پلټونکي څارنوالان وایي چې دوی ته دړکې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې تیره میاشت د یادې دوسیې د یو پخواني څېړونکي زاهد جمیل پر کور د لاسي بم برید وسو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم زاهد جمیل اوس د دې پلټنو برخه نه دی خو بیا هم داسې انګیرل کېده چې ګواکې نوموړی به بیا له څارنوالانو سره ملګری سي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف آی اے یو لوړ پوړی چارواکی هم شکایت کوي چې دی د اگزیټ د دوسیې پر سر ځورول کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
ڈان رسپانې پاکستان کې د سیاسي وضع په اړه په یو ادارې کې لیکلي دي چې باید وزیر اعظم نواز شریف ته اداري فساد په اړه په هغه او دغه په کورنۍ د لګېدلې تورونو سپیناوی وکړي او د تحریک انصاف مشر عمران خان د داسې ګام اوچتولو نه ډډه وکړي چې ورسره جمهوري نظام ته خطر پېښېږي. شاهین بنیری د ادارې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د پاناما لیکس په اړه پلټنو ته غاړه نږدي. شپږ میاشتې وشوې چې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړیو نمونه په پاناما لیکس کې راغلي دي خو په دغه اړه د حکومت دریځ داسې دی چې دفاعي نشي کېدی. ورځپاڼه لیکي دا د مسلم لیگ نوم د حکومت ذمهواري ده چې دا خبره سپینه کړي چې د وزیر اعظم کورنۍ په کرپشن یا اداري فساد کې ککړه نه ده. د ورځپاڼې په وینا ده د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان یو جمهوري حق دی چې د اداري فساد په اړه د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج وکړي خو د دغه احتجاج لپاره چې کومې لارې چارې غوره کړل شوې دي هغه د جمهوریت ضد دي. لکه عمران خان اعلان کړی دی چې د نومبر په دویمه نیټه به اسلام آباد تړي. دا خطر هم شته چې دا یو جمهوری بحران ته لار هواره کړي. عمران خان کولی شي چې د جمهوری نظام دننه کار وکړي او د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي چې باید نواز شریف په هغه او د هغه په کورنۍ د لګیدلو تورونو سپیناوي وکړي، پلټنو ته غاړه کېږدي او عمران خان داسې لار غوره کړي چې جمهوری نظام د پټلۍ نه ونغورځېږي.
دا وو شاهین بونیری، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د ډاکټر خان تحریک په انتظام د پښتون قوم د ستونزو او د هغې د هواري لپاره د لارو لټولو په غرض یوه غونډه وشوه. په غونډه کې په لسګونو مدني فعالانو، سیاسي غړو، لیکوالانو او زده کوونکو ګډون وکړ. د غونډې سرحد دا و چې د یو قوم، یو کلتور، یو جغرافیه او ژبې له پلوه پښتون قوم ولې ویشل شوی دی. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسف زیدا کوي.
د ډاکټر خان تحریک چیرمین عبد منیر وایي چې پدوی غورځنګ د پښتو ژبې ساتلو، د پښتون اولس د پوهې لپاره په خپل سر کار کوي.
د دوه وسایل خړل کېږي، د تجربه ورکشوه، د تبیله پیچنګلو نور کړی کېږي، د قتل عام شورو دي. د سيو سيز نشته چې مونږ هغه ته ګوتونه سوچ د پښتون د خیره پر روان دي.
د مدني فعال انجنیر تورګل وینا ده چې د پښتون اولس د ستونزو او رستو پاتې کېدو بنیادی لامل د پښتون قام ویش دي.
ستونزې هم دغه به اتفاقي د صفه د سالورو یسو باندې تقسیم کړی دي. نو دوی سره بیا د خیال نشته چې د پښتانه به د خپل حقوقو ګټلو دپاره څنګه یو ځای شي. تر اوسه پورې دا فرمولا چا سره نشته، دا خبره چا سره نشته. تر څو پورې چې اتفاق نه راغلی، هغه وخت پورې د نه خپل حقوق څوک ورکوي او نه ګټلی شي.
خو لیکوال حیات روغانی وایي چې د پښتون قام د ستونزو د هواري یوازنی لار سیاسي پوهه او سیاسي عمل دی.
جګل سیاسي عمل شروع شو، ورکر کې برازي سیاسي شعور، سیاسي شعور راتلو سره هغه ته پوس هغه بس سوال چې کوم سړی نیمه پښتون دی هر چا سره دی، او هغه کې دا شعور راغی چې د خپلې خاورې، د خپل خلکو او په خپلو وسایلو د هغې د ملکیت احساس او د هغې د اختیار احساس، د اختیار تنده که دغه محسوس کړل، نو دا به انشاءالله وشي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه او په هغې کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په حقونو هم خبري وشوي. ګډونوالو ژمنه وکړه چې په یاده منصوبه کې به د خپل حق ترلاسه کولو لپاره په هر ډګر کوششونه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خپرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري خرچا د صوبې د هغو لیکوالانو او شاعرانو درې دیرش کتابونه چاپ کړي دي کومو چې د خپل کتاب د چاپولو وس نه لرلو. په دې لړ کې په پېښور نشتر هال کې تېره ورځ دغو کتابونو د مخکتنې دستوره وشوه چې د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده. نور د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا د کلتور محکمې د صوبایي حکومت په خرچه په نشترال پېښور کې د درې دېرش لیکوالانو او شاعرانو د کتابونو مخکتنه وکړه کوم چې د خپلو کتابونو د چاپ کولو مالي توان نه لرلو. د دې دستورې مشر میلمه د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالمونیم خان وو او نوموړي دې دستورې ته په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت به د فنکارانو او لیکوالانو د پرمختګ لپاره ټولې وسیلې په کار راولي.
شاعران، ادیبان، هنرمندان دا زموږ د قام سترګې دي، دا زموږ پېژنګلو ده. اولنې ځل چې صوبایي حکومت زموږ کې بګې تاسو ته یاد خلک کړی، تاسو نه کمیټي جوړ کړی، تاسو خلک سلیټ کړی، خو تاسو ان شاء الله نن دا باور درکوم چې تاسو ته موږ 20 کروڑ روپۍ خېدي، نور 20 کروڑ ان شاء الله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دا رنګ چې څنګه چاپ شي دا ان شاء الله دا کې زموږ دا بل موږ ان شاء الله موږ چاپ کوو.
په دغه محل لیکوال اباسین یوسفزی له حکومت غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دی په صوبه کې د پن او د هنر مرکزونه پرانیزي.
زه حیران یم په الحمرا کې 300 روپۍ فیس د موسیقۍ د زده کولو لپاره د یو نوي فنکار
زما دا خوب دے زما دا ارمان دے چې دلته دیم دغه شروع شي په خو به په یو وخت کې دا هغه سلسله بند شوی دا داسې زمونږ ډیر فنکاران چې دی هغه ځای کیږي ورکیږي فناکیږي نو چې حکومت سرپرستی کوي نو بیا هیڅ خطر نشته.
په دغه کتابونو کې د شپږو میرمنو کتابونه هم چاپ کړی شوی دي او دوی مشال ریډیو ته وویل چې کچيري میرمنې همت وکړي نو د پښتونخوا په ادب کې به د ښځو ونډه نوره هم سیوا شي کوم چې تر دې دمه ډیره کمه ده.
زما نوم ډاکټر فرخنده ډیاکر دی. نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا وه چې ما وکتل چې سره زما پنځه کسان نور پښتنې میرمنې داسې دلته کې په دې محفل کې موجودې وې چې د هغوی د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوېسټ کوم هغې دې په خپلو احساساتو باندې د خلکو مخکې تر وړو باندې شرمېږي نه دې چان یریږي بلکې هغې دې همت وکړي هغې دې حوصله وکړي مخکې دې راشي.
په نشتر حال پېښور کې دا دستورا د موسیقۍ په یو بنډار پای ته ورسېده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو د دې خبرونه په اخیری شیبو کې تاسو ته یو سندره وړاندې کوو.
خندان ناراضی خلق واره یار ملارو بے وفا
جان جانا میرا میرا رہانا جو اس کے دل میں تھا وہ مجھ سے کہانا کرونا کیسے میں گلا سارے نغمہ تیرے